د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د استخباراتو مشر ملا عبدالحق وسیق دوه ته رسیدلی دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن د تل پشپګوشتمه پر خپل ایکس پانه کې لیکلی چې د دوی او پاکستان پلاوی نن دوه کې خبرې پیلوي. مجاهد زیاته کړې چې د طالبانو حکومت پر پکتیکا د پاکستان د تیر شپې هوایي بریدونه ښکارا او تکراری تیرای او د پاکستانی پوځ جنایت بللی او په کلکو ټکو یې غندي. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی به غچ اخیستونکي اقدامات تر هغو نه کوي چې د سولې خبرې نتیجه ورنکړي. په همدې وخت کې د پاکستان دولتي تلویزیون هم اعلان کړی چې د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف او د استخباراتو مشر عاصم ملک هم دوه ته روان شوي دي. دا پرمختګ وروسته له هغه کېږي چې د جمعې په شپه پاکستان د 3 ساعته اوربند له پای ته رسیدو وروسته د پکتیکا ولایت پر ځینو سیمو هوایي بریدونه وکړل چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د اروپای ټولنې شلو غړو هیوادونو په ګډه له اروپای کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملی ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا نوښت د شنبې په ورځ د بلجیم د پناه او مهاجرت وزیر انیلن فان بوسویت لخوا اعلان شو. د بلجیم ترڅنګ د الیک، بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلاند، یونان، هنګري، آیرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزمبورګ، مالټا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواکیا، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړی دی. یاد هیوادونه له اروپایي کمیسیون د پناه مهاجرت له کمشنر مګنس برزنر څخه غواړي چې له طالبانو سره د بیرته ستنولو د تړونونو موضوع ته لوړ سیاسي لومړیتوب ورکړي او د دې لپاره هم ډیپلوماټیکي او عملی حل لارې تعقیب کړي. د پاکستان فدرالي حکومت بیا د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې د افغان اتباعو د ستنولو بهیر به چټک کړي. دغه پریکړه د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړې کچې په یوه ناسته کې وشوه چې هدف یې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر ارزونه وه. په ناسته کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ټینګار وکړ چې د افغان اتباعو دوامداره سرحدي بریدونه او په کې د افغان کډوالو ښکېلتیا د جدي اندېښنې وړ خبره ده. تر دې وړاندې بیا افغانانو یا د افغان کډوالو ټولنو دارت کړی چې ګواکې افغان کډوال دی په بریدونو کې ښکیل وي. د پاکستان له لوري په پکتیکا کې د کرکټ پر لوبغاړو بمباري د افغانستان د کرکټ لوبغاړو تون خبرګون پارولې. د افغانستان د شلو را لوبډلې کپتان راشد خان د شنبې په ورځ د پاکستان پر هوایي برید سخت انتقاد وکړ. د راپورونو له مخې د جمعې په شپه د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د بمباري په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه ووژل شول چې 3 تنه ځوان کرکټران هم پکې شامل وو. په برید کې وو تنه نور ټپیان شوي دي. محمد نبی او فضل حق فاروقي هم دا بریدونه غندلي. د افغانستان کرکټ بورډ د دې برید له کبله له پاکستان سره راتلونکي سیالي لغوه اعلان کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي لا وخت دی چې اوکراین ته د ټاماهاک توغندي ولیږي او هیله لري چې تر هغه وړاندې وکولی شي له روسیې سره د سولې موافقه ترلاسه کړي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان لوړپوړي پلاوی نن دوه کې جرګه کیږي. د غونډې اغیز به یې څه وي؟
و کتل شي چې مذاکرات تر شا د امریکا څومره کردار ده، د چین او نور هیوادونو څومره کردار ده. دا مذاکرات نازک دي. دا وخت داسې نړیوال ګرینټور یا تضمین کوونکی هم نه ګورم.
د شمشاد خصوصي تلویزیون خپرونې تر نامعلومې نیټې بندې شوې دي.
د شمشاد تلویزیون د خپرونو د بندولو خبرونه ډیر د اندېښنې وړ دي. د دې رسنیو ټول کارمندان به سخت اقتصادي زیان وګوري.
د پاکستان چارواکو افغان کډوالو ته د وتلو خبرداری ورکړی دی. او په جرمني کې د میشت ځوان سندرغاړي ساغر محبوبي هنري هڅو ته مهم کتنه کړي. نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی اوریدونکو راځو د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د طالبانو د حکومت یو لوړپوړی پلاوی چې مشري د دوی د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد کوي دوه ته رسیدلی دی. پاکستانی رسنیو ویلي چې د هغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف او د استخباراتو مشر عاصم ملک هم دوه ته روان شوی او دواړه پلاوی هڅه کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راټوکېدلي تاوتریخوالي پر کمولو خبرې وکړي. دا چې دا خبرې پیل شوي او کنه د خبرو اجنډا تر اوسه معلومه شوې کنه، از ما همکار اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړی د مهال سټډیو ته وصل دی. اکرام صاحب، ستړي مشي، څه دي وروستي جزئیات؟ آیا دوحه کې دواړه پلاوی رسیدلي خبرې پیل شوي کنه؟
لودین صاحب، پلاوی دواړه رسیدلی دي، د دواړو هیوادونو سرچینو د دواړو پلاویو د رسیدو خبر ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري چې کومه اعلامیه خپره شوې ده، په دې کې ویل شوي دي چې په دې ناسته کې به د پاکستان له پولو نه بهر د ترهګرۍ د پای ته رسولو او د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د سولې او ثبات د رامنځته کېدو په اړه باندې خبرې وشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې کوم بیان ورکړی دی، په هغه کې د خبرو د اجنډا په اړه باندې سندي ویلي، خو له وړاندې نه دا ویل کېدل چې د دې خبرو اصلي اجنډا چې ده هغه د ډیورن په کرښې د غوروستۍ ترینګلتیا او له دې نه وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې مهم مسایل دي چې بحث تر اوسه پورې د خبرو د پیل کېدو په اړه باندې لا څه نه دي ویل شوي چې خبرې پیل شوي دي که نه دي پیل شوي، ښایي څو شېبې وروسته په دې اړه باندې نوي بیانونه راشي.
بله، او اکرام صاحب، په سیمه کې د جګړې وضعیت څنګه دی؟ تېره شپه د پکتیکا په اورګون باندې بریدونه وشول چې پکې ملکیانو ته مرجوب لوا وخته، په دې اړه چارواکي څه وایي؟ تازه معلومات څه دي؟ او ځوابي بریدونه هم فکر کوم د طالبانو د پولیساتو د ځواکونو لخوا شوي.
لودین صاحب، د ورځې تر څلورو بجو چې زه په سیمه کې له سیمه ییزو سرچینو سره په اړیکه کې وم، دوی ویل چې اوس مهال جګړه چې ده قراره شوې ده، خو د شپې له لوري د انګور اړې په سیمه کې چې وو جګړه وه، د ارګون او په برمل باندې تر هوایي حمله وروسته. که څه هم نن ذبیح الله مجاهد لیکلي وو چې دوی انتقامي بریدونه په دې خاطر باندې نه کوي چې دغه کوم پلاوی چې تللی دی د خبرو د احترام په خاطر باندې، خو په انګور اډه کې جګړه شوې وه. د ارګون د امنی قومندان له قوله چې د تیرې شپې په حمله کې لږ تر لږه لس ملکیان چې دی دا وژل شوي وو او تر شپاړسو نور ټپیان شوي وو. دا دوی ویلي وو چې ټول ملکیان دي، په دې کې درې د کرکټ ډومیسټک د افغانستان د کورني کرکټ لوبغاړي وو چې ګڼ غبرګونونه را پارولیو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو او د نورو ورزشکارانو ترمنځ ګڼ غبرګونونه موجود وو. کرکټ بورډ د همدې په غبرګون کې له پاکستان سره په نومبر کې چې کوم د دریو هیوادونو سیریز کېږي هغه یې لغوه کړ. دا سیریز په نومبر کې پلان شوی و د سریلانکا، پاکستان او د افغانستان ترمنځ په پاکستان کې. له بل خوا نه د تیرې شپې د حملې په اړه باندې غبرګونونه هم ښودل شوي دي. د افغانستان په ولسمشر حامد کرزی دغه حمله غندلې ده او دای ویلي دي چې پاکستان د خپل خیر لپاره د افغانستان په خلکو او خاورې باندې تیرې کوي او باید د افغانستان په اړه باندې دا هیواد په خپلو پالیسیو باندې له سره غور وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خاني ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد هم په خپل ایکسپانه باندې په یو بیان کې دا لیکلي دي چې پاکستان د ارګون ولسوالۍ کې په هوایي حملو سره اوربن مات کړ. ظاهرا اشاره هغه تسلویخ ساتنی اوربند ته وه چې له دې نه وړاندې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ شوي وه. وروسته یې بیا په اړه باندې ویل کېدل چې د قطر په منځګړیتوب باندې دا اوربند غځول شوی دی، که څه هم په رسمي ډول په دې اړه باندې څه نه ویل شوي.
ډېره مننه. کور ودان زموږ خبریال اکرام الله اکرام و چې دوه ته د افغانستان او پاکستان د پلاوی د رسیدو راپور یې درک، او دغه راز په ارګون او دغه راز انګور اډه کې د وروستي وضعیت په اړه یې معلومات درکول. دا چې په دوحه کې د افغانستان د طالبانو پلاوی او دغه راز د پاکستاني چارواکو پلاوی له کومو مشخصو مسئلو او اجنډاګانو سره تللی دی، او دغه خبرې به څومره رغوونکې وي او څومره به روان تاوتریخوالی ورسره کم شي؟ څه ضمانتونه موجود دي چې بیا به دغه دواړه هیوادونه په جګړه کې نه سره ښکېل کیږي؟ په همدې اړوند نورو مسلو مې د خبريال او د چارو د کتونکي سمی یوسفزي نظر پوښتلی دی.
دا غونډه په داسې یو حالات کې جوړیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له امله د دواړو هیوادونو خلک یو بل سره ډېر غوسه دي، په قهر دي او یو ډول تریخ ماحول ده. زه فکر کوم چې طالبانو چې کومه ایجنډا ده هغه پخوا هم له پاکستاني لورو سره ورباندې بحث شوی ده. طالبان به پاکستان ته دا وایي چې که تاسو کوم خاص ثبوتونه لري یا داسې ثبوتونه او یا داسې نور څه لري چې له موږ سره شریک کړي، چې هغه دا وښيي چې واقعا ټي ټي پي چیرته شته ده یا کوم ځای ځایګی ده یا ادرس ده، نو موږ به په داسې انداز د دې دغه ستاسو په دې ور راکړل شوو معلوماتو باندې اقدامات وکړو چې تاسو به راضي ښکارئ. خو که تاسو موږ نه دا پوښتنه کوي یا موږ نه دا ضمانت والی چې د پاکستان د نن دی ټي ټي پي عملیات ودروي، دا د طالبانو د وس او توان نه دی باندې خبره ده، ځکه چې ټي ټي پي یو ډېره پخوانۍ موضوع ده د پاکستان د 2003 کال نه، او موږ خو څلور کاله کېږي په افغانستان کې حکومت کوو. همدا ډول پاکستان یو خواهش دا ده چې افغان طالبان مشران یا د طالبانو مشر شیخ هیبت الله اخونزاده پاکستانی طالبانو مقاومت هغه وغندي یا هغه وایي چې دا جهاد نه دی، خو افغان طالبان وایي چې دا زمونږ د وسو توان خبره نه ده چې د نورو هیوادونو کې دننه چې کوم مشکلات دي هغه ته مذهبي رنګ ورکو یا د جهاد پتوی یا دغه د ممنوعیت پتوی ګاري جاري کو. بل در ته افغان طالبان پاکستان ته وی هم یو څه شواهد لري د داعش په اړه باندې، او پاکستان دا ګیله هم لري چې په نړیوال سټیج باندې پاکستان موږ سره دوه مخی کوي، موږ ته مخامخ وایي چې موږ ستاسو د حکومت مرسته کوو، رسمیت پیژندلو لپاره کوششونه کوو، خو تر پردي شاته د افغان طالبانو منفي تصویرونه نړۍ ته وړاندې کوي. په زما په خیال خبرې ډېرې جدي وي او دواړه طرفونه سره د دې چې د دې جګړې نه ستړي ښکاري، خو پاکستان اوس یو ډول نوې ایجنډې سره راځي چې دا کار عملي کوي. که تاسو نه عملي کوئ، موږ په پاکستان کې د هر برید نه وروسته په افغانستان کې برید کوو او د دې ځواب موږ په افغانستان کې دننه ورکوو. چې له دې عمله یې دغه ټول کړکېچ یو داسې طرف ته روان کړی دی چې د حل لارې شته دي، خو دواړه طرفه باید ورته صبر وکړي.
او یوسف صاحب، یو بل موضوع د پاکستان چارواکي به خامخا له افغان طالبانو یا له د افغانستان د پلاوی نه په دوه کې غواړي چې تاسو ټي ټي پی په وړاندې مبارزه وکړي، اما ټي ټي پی که وګورو د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخندزاده سره یې بیعت کړی دی. کله چې یوه ډله راځي له ایدیولوژیکي پلوه یا هم د اهدافو له پلوه له یوه مشرتابه سره بیعت کوي، نو فکر نه کوي چې دا غوښتنه ترې ډېره معقوله نه ښکاري چې همدغه د طالبانو حکومت د ټي ټي پی په وړاندې په افغانستان کې حتی دننه اقدامات وکړي؟
زما په خیال د بیعت خو یو طرفه ده، بیعت هغه طرف نه خو منل شوی نه ده، او دا سکوار څوک را پیره دی چې په افریقا کې مو وایي چې بالا شیخ هیبت الله سره بیعت کړی ده، خو هغه په دا معنا خو نه شو چې د هغې د هر عمل مسؤلیت به د شیخ هیبت الله په غاړه باندې. زه فکر کوم چې پاکستان یعنی اوس په افغانانو کې دا ذهن ورځ په ورځ یعنی دا ذهنیت جوړیږي چې ټي ټي پی اصل کې یو مسله ده د پاکستان لپاره، او خو د ټي ټي پی اکثریت په پاکستان کې دننه ده. درسته ده شاید ځینې کسان افغانستان ته واوړي یا بیرته راشي، خو هغه ټي ټي پی چې پاکستان کې دننه ده هغوی خلاف تاسو اقدامات کړي دي، یا مو نیولي دي، یا مو وهلي دي، یا مو له سیمې ویستلي دي، هغوی ورځ په ورځ
او یوسف زای صاحب که واقعیت ته وکتل سی، کله چې په افغان طالبانو باندې سخت راغله دوی واوختل هي خواته لکر کې واوختل، هلته همدغه ټي ټي پی د دوی قربانه و. اوس فکر نه کوي چې همدغه افغان طالبان ټي ټي پی ته ممکن هغه له دودیس په لومه خو نه لري چې ورته وایي چې تاسو له افغانستان وځه یا مثلا تاسو په پاکستان کې دا کار م کوي؟
دقیقا د ټي ټي پی افغانستان وستل یا وی لکه څنګه چې پاکستان وایي په یو موټر کې واچو ماته حواله کده، خو په هیڅ که ټي ټي پی والا ول طالبانو باندې احسانات نه وکړي، مخه د افغانستان خپل لږه ملي غرور د اجازه نه ورکوي. البته یو څه اقدامات طالبانو کولو داسې نه و چې کوي اقدامات نه کول، یو څه غزنی سخت او یخ او سیمه تواسته ول ترسو مجبور سي افغانستان کیس پر کی بل ہی وات ولاد سی اس پخپلا قبائلی سم کے طالبان ډیر ځایونم لري خو دا هم حقیقت چې دغه دغه ټي ټي پی او چې افغان طالبانو ته دوباره روح ورکو دوباره په خو درولو خپل کورونه سره شریک کړلو او هر ورځ به د امریکای په بمباری کې د پاکستان په بمباری کې د همدغه قبایلی طالبانو مشرانو کورونه بمباریدل یا به ماشومان وجل کېدل.
بلې وروستۍ پوښتنه کومه د دوهې غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې دغه تاوتریخوالی چې د جګړه چې د دا ودرول شي. مثلا په کابل باندې لږ تر لږه څلور ګزارونه وشول، هوایي په تیرو شاوخوا لسو ورځو کې په پکتیا او پکتیکا باندې هم بریدونه وشول. تازه پیښه یې د پرون ماښام د چپورګونو ولسوالۍ کې برید وشو او لږ تر لږه اته ملکیان پکې ووژل شول، چې د کرکټ څو ځوان لوبغاړي هم پکې وو په محلي کچه باندې. آیا د دوهې کانفرنس په داسې تضمینونه رامنځته کړی شي چې دواړه لوري دایمي اوربان ته وهڅوي او لږ تر لږه پاکستان ته ووایي چې په ظاهره دوی همیشه برید پیل کوي، چې دوی باید مخکې دې چې برید وکړي یو تفاهم وکړي یو د خبرو غوښتنه وکړي؟
زه فکر کوم چې که طالبان او پاکستان په دې مذاکراتو کې یو بل ته یو څه د اعتماد فضا رامنځته کړي، یو بل ته داسې یو شواهد ورکړي چې یو څه ترسره کیږي، خو دلته بیا موضوع همغه ده چې پاکستان د پوز نوې مشر هغه بالکل یعنی دا پریکړه کړې ده چې د هر برید نه وروسته به جواب په افغانستان کې ورکول کیږي. نو په داسې یو حالت کې چې دا تینس شو دا بحران دومره اخري حد ته رسیدلی وي، خو بیا هم وکتل شي چې د مذاکراتو تر شا د امریکا څومره کردار ده، د چین او نور هیوادونو څومره کردار ده. پاکستان فکر کوم چې خپل د هند سره جګړې نه وروسته دی یو ډول مورال خپل اوچت غني، خو بل طرف پاکستان په دې هم داریږي چې په اوسني حالت کې دا اوربن نافذیږي، نو طالبان خپل د ایران کې جلا جګړه مونږ ته لیدا او پاکستان خپل د ایران کې جلا جګړه مونږ وکټل ده، نو د دغه حالت نه هم پاکستان یو ډول یې لري چې باید یو داسې اختتام ته ورسیږي چې د خپل ملک ته وایي جګړه مونږ سره لپاره پیل کړې و سم تر لاسه کړلو. خو بهرحال دا مذاکرات نازک دي او دا وخت داسې نړیوال ګرینټور یا تضمین کننده هم نه ګورم.
د چارو کتونکو سمی یوسفزای و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده.
آزادی رادیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت له خوا په کابل کې د شمشاد په نوم یو خصوصي تلویزیون د بندولو پریکړه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه پارولې دي. دغه تلویزیون له پرون راهیسې خپل خبرونه تر نامعلوم وخت پورې درولې دي. تفصیل په دې راپور کې و.
د طالبانو د حکومت لوري په افغانستان کې د شمشاد خصوصي تلویزیون د خبرونو د بندیدو اقدام د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپارولې او دای د بیان د ازادۍ د محدودولو په هدف یو عملی ګام بلل. د افغانستان د خبريالانو مرکز د اکتوبر په 18مه په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو لوري د دغه راډیو او تلویزیون د نشراتو د بندیدو پریکړه غندي او دا د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیم او ښکارا لاسوهنه بولي. دغه مرکز ویلي د شمشاد راډیو تلویزیون خبرونې د طالبانو د استخباراتي ادارو په مستقیم لارښوونه باندې شوې. دغه مرکز په اعلامیه کې د وی بخبره سرچینې له قوله ویل شوې چې طالبانو د شمشاد اداره د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتو او پر افغانستان د پاکستان د بریدونو په سمه توګه د نه پوښښ د پاکستان په وړاندې د طالبانو د بریدونو په نه دفاع تورن کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ټینګار کړی چې خبری ادارې باید د ژورنالیستیکي اصولو او معیارونو پر بنسټ فعالیت وکړي او یوازې د حقیقي سرغړونو په صورت کې باید له قانوني حساب ورکولو سره مخ شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه سندي ویلي. د غراز د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان حبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړی. په همدې حال کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد تلویزیون د خبرونو بندولو پریکړه په کلکه غندلې. د دې سازمان مرستیال بشیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
گزارش موثق دارم کې
موږ باوري راپورونه لرو چې طالبانو د شمشاد تلویزیون د خبرونو د ځنډولو امر کړی او دا پریکړه کولای شي چې د افغانستان د رسنیو راتلونکي لا نور تیار کړي. د طالبانو دا اقدام ښیي چې اوسني واکمنان د رسنیو او د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره له ټولو ممکنه لارو کار اخلي.
گردش آزاد اطلاعات استفاده میکنن.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان امسو هم د اکتوبر په 18مه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي دا اقدام خي چې اوسنی واکمنان د بیان د ازادۍ او د خپلواک رسنیو د فعالیت هیڅ زغم نه لري. سازمان زیاته کړي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو پر رسنیو پراخ محدودیتونه لګولي، رسنۍ تړلي، خبري اعلان نیولي او ګواښلي، او د هیواد رسنیو چاپیریال یې سخت محدود کړی دی. په اعلامیه کې د بیان د ازادۍ د نړیوالو ملاتړو سازمانونو په ګډون د بیپولي خبري اعلانو یونسکو او د خبري اعلانو له نړیوال فدراسیون غوښتنه شوې چې د رسنیو په وړاندې د طالبانو د استبدادي چلند په اړه سخت ځواب ووایي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ جلاوطنه بنسټ نه هم دغه رسنۍ د خبرونو د ځنډولو اقدام د نورو انځوریزو رسنیو لپاره سور څراغ بللی. په ورته وخت کې د رسنیو ځینې چارواکي او خبریالان هم د طالبانو د حکومت دې پریکړې اندېښمن کړي. له افغانستان بهر د مرز ټلویزیون اجرایوي رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل
متوقف شدن فعالیت
په افغانستان کې د شمشاد ټلویزیون بندیدل د ټولنې لپاره خورا د اندېښنې وړ دي. موږ په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې د ډېر شمیر رسنیو د بندیدو شاهدان یو. د بېلابېلو دلایلو له امله د شمشاد په وړاندې چې کومه ادعا شوې ده د شمشاد ځواب ته به منتظر شو، خو که په هر دلیل دا اقدام شوی وي د ټولو لپاره د اندېښنې وړ دی.
نگران کننده است.
په بلخ ولایت کې یوې خبریالې چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي دغه د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د اندېښنې وړ وباله.
د شمشاد تلویزیون د خبرونو د بندولو خبرونه ډېر د اندېښنې وړ دي. د دې رسنیو ټولو کارمندان به سخت اقتصادي زیان وګوري، دوی به بیکاره شي. طالبان باید په رسنیو د محدودیتونو پر ځای رسنیو ته اسانتیاوې برابرې کړي او د رسنیو د لا پرمختګ لپاره کار وکړي.
موږ هڅه وکړه چې دغه اقدام په اړه د شمشاد ټلویزیون د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو له ډېرو هڅو وروسته هم دوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان له واک ترلاسه کولو وروسته پر رسنیو او خبریالانو ګڼ محدودیتونه لګولي چې له امله یې ډېر شمېر رسنیو خپل فعالیتونه درولي. دغه راز ډېر خبریالان له افغانستان وتلو تاړه شوي. یو شمېر خبریالانو او افغان رسنیو چې په کور دننه فعالیت کوي له دې مخکې د سانسور د زیاتوالي او معلوماتو ته د لاسرسي په اړه د سختو محدودیتونو له امله شکایتونه کړي. شمشاد خصوصي ټلویزیون په 2015 کال کې د فضل کریم فضل په خصوصي بانکونې سره په کابل کې تاسیس او په رسمي ډول فعالیت پیل کړو.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له وروستۍ ترنګلتیا وروسته پاکستانی چارواکو دغلته افغان کډوالو ته نوې خبرداري ورکړي او ویلي دي چې دوی به ټول ناقانونه او بې اسناده کډوال خپل خاورې باسي. تفصیل له سنا کاکړه ورو.
د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ترنګلې دو سره پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د استوګنې موده تر هیڅ ډول شرایطو لاندې نه غځوي او ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده به وایستل شي. په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دغه دفتر په ویب پاڼه خپره شوې ویل شوي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو په یوه غونډه کې راپور ورکړل شوی چې د اکتوبر تر 14مې نیټې ټولټال 1,000,000 او 1,592 افغان وګړي له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي او یوازې هغو افغانانو ته چې د پاکستان معتبره ویزه لري د استوګنې اجازه ورکول کیږي. خو مخکې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له جولای میاشتې راهیسې د بیا بیا غوښتنو سره سره نه دي توانېدلي چې ویزه ترلاسه کړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې یو شمېر پاکستاني چارواکو په یادې غونډه کې ویلي د هغو افغانانو پټول چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي یا د هغوی لپاره په میلمستونونو کې د اوسېدو د زمینې برابرول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادونو ته د تکیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې جرمني ته د تګ په تمه دی وینو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېرو هوټلونو او میلمستونونو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغانان پټ کړی یا د شتون په اړه یې موږ ته راپور رانه کړی د هغوی د پېژندنې او نیونې په صورت کې به له تاسو سره قانوني چلند وشي. موږ نه ښار ته ځو او نه بازار ته، یوازې په همدې هوټل کې را کیدو.
پټک کې یو بل افغان کډواله چې دا هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي او یو بل روپۍ هیواد ته د تګ په تمه ده ازادي راديو ته وویل
وخت کې ما آمدیم ما با ویزه قانوني آمدیم
کله چې راغلو د قانوني ویزه لاري راغلو خو ویزه مو ختمه شو د کور څختن ویستل او اوس په میدان پاتې یو رواني حالت مو هیڅ خنه دی او ویری ګو چنن یا سبب مو پولیس ونیسي او بیرته به مو افغانستان ته وشړي
اوریدونکو دا او نور راپور نزموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي آدرس د آزادی رادیو ټکی کام له همدې سره ورورو د خبری مجلې د پاشي بوته نږدې شوی یو روستای راپور اخلو هغه هم د هنر له ډګره ساغر محبوبی د تنکی عمر هغه افغان هنرمند دی چې اکاردون غږوي او سندرې وایي هغه له لسکلن نه و چې دغه هنر ته یې مخه کړه له نوموړي سره زموږ همکاري خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی
تنګیو ګوتو غاګول شوې د اکارډیون نغمه ساغر محبوبی غاګوله هغه چې شپږ کلن دی خو په خبرې اکارډیون غاګول او سندرې ویلې لاس کلن شوې نو چې پیل کړی و
له ات کلنې نه کلنې مې اکارډیون غاګول پیل کړل استادونه درلو مور او پلار مې ولیدل چې زه اکارډیون غاګول سره مینه لرم دا شان سندرې ویل سره نو ماته یې استاد ویل
هم شان اواز بعد ما وصلت کرفتم
ساغر محبوبی وای ورور یې سیار محبوبی چې تلس کلندای هم غاړې هنرمند دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي دواړه ارواحات قسیم جوادی روزلی خدای اوس د اکارډیون برخه کې زده کړې لټنی نه هنګ نه کوي د جرمنی په دوسلدورف کې مشت افغان د تنکی عمر هنرمند چې د همدې هواد زوکړی هم دی کته هم د محل د خوندې زده کوونکې دی خو خپل هنري پروګرامونه هم مختوي ویل جرمنی سربېره په هالند او لندن کې هم کنسرتونه ورکړی دي
موسیا جان همچنان د انګلستان د شاله لندن کنسرت
موسیا جان د انګلستان په لندن ښار کې هم کنسرت ورکړ شاو پاتری کلمه کې د احمد صاحب د کلیزې په مناسبت د شانتیرو کلونو کې مو بیا د اورز د هالند پر روتردام کې ون منځلا حالت مو ډیر کنسرت ته بو ټیکټونه ډیر شر او ډیر مخکې خرڅ شوی وو
کتاب سازه تش و سبزوت فروشرن
ساغر وای ارواخه د احمد زایری ډیر خوښی کی زکه په خبرې خسندر غاړی او اکارډین غغون کوي دی وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو مخ کې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته هم هنري پروګرامونه کړی دي
موسیا جان خوشبختانه شکر بګم
موسیا جان له نیکه مرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته د امکانات راکړ چې څلور ځل افغانستان د نږدې و خپل خواږه وطن ډیرې ښې خاطرې لري دوستي ځل فکر کوم چې تیروته نو 2020م کال چې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونو موږ میلمانه کړي او افغانستان کې موږ ښه پروګرامونه ثبت
کړل برنامه های خوبه د افغانستان ثبت کړم
ساغر محبوبی وای په ټولنیزو رسنیو کې ډیر کسان تعقیبوي او خوښوي نو وای ځکه دای او روی هڅه کوي چې راتلونکو کې هم خپل مینوالو ته ښه هنري ډالۍ او سندرې ولري
اورزای ما سیرجان داینده ها خاتمی بود
زما سیرجان هیله بداوی چې په راتلونکو کې ان شاء الله په نویو او خوشالونکو سندرو سره خلق خوښ وساتو که څه موږ یو لاس پر شیخ په سندرې لرو خو ډیر سندرې به په ویډیوي بڼه او عالی موسیقي سره دوستانو ته وړاندې
ساغر داسې مهال د موسیقي په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکی سلمیتوب هنر نندارې ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقي بندیز دی له رسنیو سندرې نه خپرېږي د خوښي محفلونو کې ټنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان یې د موسیقي اورېدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده
Oh, ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.